2015 ویشتم کال د جنوري 23 نیټه ده د دیش حقوق خبرونه ته خرغلاس. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم. امروز جمعه 24 جنوری مصادف است با روز جهانی آموزش. برنامه امروز را روی وضعیت معارف در افغانستان و چالش‌های موجود در فراراه تعلیم و تحصیل با ویژه دختران در این کشور اختصاص دادیم که با نشر گزارش‌ها و صحبت با مهمانان برنامه همراه خواهد بود. اما نخست توجه کنین به چند خبر.
د جنوري 23 د پوهنې د نړیوال ورځ سره هممهاله افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتامبایوا د طالبانو د لومړنۍ دورې څخه پورته البته د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیزونو په هکله ویلي دي چې د واکمن چارواکي باید د زده کړې پر وړاندې د بندیز سمدلاسه پای ته ورسوي او ټول نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د پوهنې د نړیوال ورځې په مناسبت یوناما په یوه اعلامه کې دا ورځ د افغانانو لپاره د یوې خواشینونکې ورځې په توګه یاده کړې او ویلي چې هیڅ یو هیواد د خپل نیمایي نفوس په بېواکه کولو او شاته پرېښودو سره پرمختګ نه دی کړی. د زده کړې نړیواله ورځ چې هر کال د جنوري په 23 لمانځل کېږي د سولې، پرمختګ او برابرۍ د لاسته راوړلو لپاره د زده کړو پر مهم رول ټینګار کوي. د سږ کال شعار مصنوعي ځیرکتیا یا AI او پوهنه ټاکل شوې ده چې البته د انساني وړتیا، جنسیت، نژاد یا جغرافیې پرته دی د هر چا لپاره د زده کړې حق درناوی وشي. یوناما ویلي چې د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په میلیونونو افغان نجونې د زده کړو له بنسټیز حق څخه محرومې دي.
در ادامه واکنش ها به درخواست سارنوال محکمه بین المللی جرایم برای صدور حکم بازداشت رهبران طالبان و قاضی رهبر طالبان و قاضی القضات این حکومت از محکمه بین المللی جرایم فوزیه کوفی، سیاستمدار و فعال افغان در صحبت با شبکه اسکای نیوز گفت که زنان افغان همواره به عنوان سلاح جنگی مورد استفاده قرار گرفتند.
زنان افغانستان همواره به عنوان یک ابزار سیاسی برای گروه های مختلف بوده است و طالبان در واقع یک جنگ تمام عیار را علیه زنان اعلام کردند. ما پول و کمک های بشردوستانه را که به افغانستان می رود حمایت می کنیم، زیرا مردم در فقر زندگی می کنند، اما پولی که به صورت نقدی ارسال می شود نیز باید متوقف شود تا طالبان بر اساس توافق نامی دوحه که ایالات متحده با طالبان برای یک روند سیاسی امضا کردند پاسخگو باشند. زیرا من شخصا معتقدم که بدون تغییر در اکوسیستم سیاسی افغانستان وضعیت تغییر نخواهد کرد. بنابراین این آغاز تغییر در اکوسیستم سیاسی است و این یک پیام قوی را به طالبان ارسال می کند.
این در حال است که وزارت امور خارجه حکومت طالبان در تازه ترین واکنش در بیانیه در شبکه ایکس درخواست حکم بازداشت رهبران این گروه توسط محکمه بین المللی جرایم را بی اساس، سیاسی و فاقد وجوه قانونی دانسته است. حکومت طالبان از این محکمه خواسته است که از تحمیل به گفته این وزارت دیدگاه های خاص درباره حقوق بشر بر سایر کشورها بدون در نظر گرفتن ارزش های دینی و ملی آنها خودداری کند.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جان ترامپ ویلي هیله لري چې د ایران په اټومي پروګرام باندې د پوځي بریدونه مخه ونیسي. اسرائیل له ډېرو پخوا څخه په ایران پوځي برید د یو انتخاب په توګه په پام کې نیولی. خبریالانو له ترامپ څخه وپوښتل چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د پوځي بریدونو حمایت کوي. هغه وویل چې په دې اړه به له جګپورو چارواکو سره وغږیږي خو د چا نوم یې وانخیست. ترامپ په خپل لومړي دور کې د ایران او نړۍ د زبرځواکونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او په ایران باندې نور بندیزونه هم ولګول. تر دې مخکې ایراني مقاماتو هیله ښودلې وه چې د ترامپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت چلند به د واقعي بینانه وي او د سیمې د هیوادونو ګټو ته به درناوی وکړي.
نمازگزاران برای نخستین بار پس از انفاز آتش بس میان اسرائیل و حماس در هفته گذشته که به این سو عملی شده است، امروز جمعه 24 جنوری در باریکه غزه برای ادای نماز جمعه گرد هم آمدند. مراسم نماز جمعه در مسجد محمد ناصرالدین البانی در خان یونس که به شدت آسیب دیده است برگزار شد. اسرائیل و حماس توافق کردند که یک آتش بس سه مرحله‌ای را اجرا کنند که می‌تواند به جنگ 15 ماهه در غزه پایان دهد. این توافقنامه شامل یک مرحله آتش‌بس اولیه 6 هفته‌ای است که در آن نیروهای اسرائیلی به گونه تدریجی از باریکه غزه خارج می شوند و گروگان‌های اسیر نزد حماس در بدل رهایی اسرای فلسطینی از نزد اسرائیل از بند رها می شوند.
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان د افغانستان د بدن د ښکلا د نړیوال ستوري علي رضا اسایي په مړینې خواشیني ښودلې او د هغه له کورنۍ سره یې د مرستې ژمنه کړې ده. علي رضا اسایي په کابل کې مړ شوی. د افغانستان د بدن د ښکلا فدراسیون د هغه د مړینې علت ښودلی نه دی، خو ویل کېږي چې د زړه د حملې له کبله یې ساه ورکړې ده. علي رضا اسایي په 2023 او 2024 کلونو کې د بدني ښکلا د نړیوالو سیالیو د مخکښانو په کټګورۍ کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال ګټلی و. هغه له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې د خپل بد اقتصادي وضعیت په اړه څرګندونې کړې وې او له مقامات یې غوښتي و چې ورزش او ورزشکارانو ته پام وکړي. تاسو امریکا غږ څخه د دېرش دقیقو خپرونه ګورئ. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې هیڅ کومې فقه کې د نجونو پر تعلیم بندیز نشته. زموږ همکارې نوشابې آشنا د یو شمېر دیني عالمانو او مدني حقونو مدافعانو سره د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز علتونه پوښتلي دي. طالبانو په 2020 کال کې د بیا واکمېدو راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم او تحصیل منع کړی دی.
زموږ استادانو موږ ته وویل چې متاسفانه تاسې دا ځای هم ستاسې پر مخ باندې وتړل شو او نور باید کورونو ته لاړ شئ. ډېر طبي وسري حالاتو ټولو هم صنفیانو مژړل.
د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ځنډولو لپاره دوه دلیلونه وړاندې کړي، یو د شریعت او بل هم افغاني دود او کلتور مطابق د شرایطو برابرېدل. خو د دغه معیارونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ترڅو خلک قانع کړي.
تر دې دمه پورې په شرعي لحاظ هیڅ نه و داسې مستند قاطع او صریح حکم ولسته معرفي نه کړ، او په فرهنګي لحاظ هم چنان.
د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د زده کړو بندیز طالبان شرعي بولي. خو دیني عالمان به وایي په اسلام کې د انسان په حیث ښځې او نر دواړو ته د علم د حصول حق ورکړل شوی. مکلفیت، مجازات او مکافات د دواړو لپاره یو شان دي. د مکلفیتونو د ادا کولو او مجازاتو د پیژندلو او پوهیدو لپاره یوازنی لار علم دی چې د حصول په برخه کې په قرآن او حدیث کې هیڅ ډول ممانعت نشته.
په قرآن کې، په حدیث کې، په فقهي احکامو کې هیڅ نه ده. بریا د ښځې لپاره، د نر لپاره لسته خدای دې موږ کیسې وزراشي تر څو موږ وکولی شو د خپل خان د پروخوانې مکتب او پوهنتون خلاص.
اسلام کې د ښځو په تعلیم باندې هیڅ پابندی نشته. قران کریم کې ټولو نه اولین لفظ اقرا راغلی دی، او اقرا نارینه او زنانه دواړو ته شامل دی.
د اسلامي هیوادونو مشانو د همدې میاشتې په سر کې وویل د نجونو تعلیم یوازې دینی واجب نه، بلکې مهم ټولنی ضرورت او د دې حق تضمین د اسلامي ټولنو واجب ده. په ترکیه کې د افغان علماو د ټولنې مشروي د دیوبندی رانی ولې تر اسلامي فقه پورې په یو کې هم د نجونو پر تعلیم بندیز نشته.
قرآن، سنت او سلور وړو فقه کې په نجونو پر تعلیم باندې پابندي نشته. افغانستان کې د نادر خان په وخت کې چې د نجونو کوم تعلیم پیل شو، هغه د دیوبند یو مشهور عالم مفتی کویت الله دهلوی پاتوا باندې پیل شو.
د دینی علماو د وینا په اساس چې په هیڅ اسلامي فقه کې د نجونو پر تعلیم بندیز نشته، نو طالبان بیا په کوم اساس په دې اړه خپله پرېکړه د شریعت مطابق بولي؟ او که اوسنی دریس ته همداسې ادامه ورکړي پایله به څه وي؟
په تعلیم څوک پابندي لګوي نو دا به ښځې نورې بې ستره کړي. نارینه و ډاکټرانو ته به محتاجی کی، سبب چې د خځې بچی کیږي هم نارینه سړی به ورته ولاړی. نو د خځو په علم باندې پابندی نه قران کې شته نه سنت کې شته، صرف اتباع الآباء ده. د خپل مشرانو هغه خود ساخته تشریحات دي، دغه په وجه باندې دا نظام تباہ او برباد ده.
د یونسکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو منع دي. د طالبانو په حکومت باندې اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه او ټولنې انتقادونه کوي چې د دین په اړه د خپل تفسیر په اساس په افغان ښځو او نجونو کلک بندیزونه لګولي، خو طالبان بیا دا د افغانستان یوه داخلي مسله بولي او د افغانستان د خلکو دود او د دستور هم په دې برخه کې پلمه کوي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
امروز 24 جنوری روز بین المللی آموزش است. روی وضعیت معارف و همچنان ادامه محدودیت ها روی آموزش در افغانستان با محترم میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف افغانستان صحبت میکنیم که این لحظه از طریق اسکایپ با ما هستند.
بلخی صاحب، خبروان تخرغل است. پوښتنه به له دې پیل کړو چې ولې طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي؟
سلامت باشی. ما بارهای نکته را اشاره کردیم که دلیل مسدود ماندن مکاتب دختران از سوی طالبان بیشتر جنبی مشروعیت بخشی داره، بر اساس دیدگاه سیاسی که این جماعت داره و به باور اینا آموزش دختران خلاف سنت و فرهنگی است که جنگجویان طالبان در برابر از او قرار داره و در صورت بازماندن مکاتب دختران باعث ناراحتی و قطع رابطه جنگجویان طالبان از این جماعت و پیوستنش به جریان‌های مخالف طالبان میشه، که به همین دلیل اینا به این سیاست پافشاری دارند.
خب آقای بلخی، نصاب تعلیمی افغانستان در 20 سال پسین چی مشکل داشت یا محتویاتش متشکل از چی بود که امروز طالبان در همین 3.5 سال یا بیشتر میگن که روی نصاب تعلیمی کار میکنن؟
ببینید، نصاب تعلیمی افغانستان مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان و دین اسلام ساخته شده بود، انکشاف پیدا کرده بود و مغایرت با هیچ کدام از این دو ارزش های یاد شده ای که من خدمت شما گفتم نداشت. من قبلا هم طالبان در زمانی که من در معارف بودم توسط نامه های و دنبال اصلاح نصاب تعلیمی بر اساس سلیقه و سیاست خودشان بود، منتها پاسخ هایی که ما برشان می دادیم واضح بود که قناعت بخش بود و جوابی نداشتن و به همین دلیل دنبال این مسئله را ترک میکردن. و باری ما به وزیر معارفشان هم همچنان آقای شیخ منیر گفتم که شما اگر یک مسئله که مغایر با فرهنگ دینی ما در افغانستان هست در کتب درسی و در هر مضمونی که شما انتقاد دارین پیدا بکنین، میتونیم که سرش بحث بکنیم و همچنان ما متوجه میشیم که بله، اینی مسئله مغایر با اصول یا ارزش‌های دینی و اسلامی در کشور هست. واقعیتش ایست که به صورت عینی هیچ کدام موضوعی را اینا نتانستن استدلال بکنن که او مغایرت داشته باشه با ارزش های اسلامی و فرهنگی مردم افغانستان.
خب بلخی صاحب، که داسې ونه د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې څه شمېر دینی او عقیدتي مضامین شامل و؟ لطفا که څو نمونه موږ ته واخلئ.
خب ما دوره های عقاید اسلامی داشتیم، دوره های تفسیر و حدیث داشتیم، تاریخ اسلام داشتیم و در عین حال در مضامین زبان چی فارسی چی پشتو و در مضمون‌های السنه حکایات زیاد دینی داشته، مسائل بسیار زیاد ارزش‌های دینی در او درج شده بود و در واقع یک بخش کلان نصاب تعلیمی ما معتقدات، اصول و ارزش‌ها و عقاید دینی بود که به متعلمین آموزش داده می‌شد.
بله. خب آقای بلخی، قسمی که در جریان هستیم در این مدت بیش از 3 سال، تلاش‌های زیاد در بیرون از افغانستان برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان صورت گرفته. چی نهادهای داخلی بوده و چی نهادهای بیرونی یا بین المللی بوده؟ به نظرتان چقدر تا این مدت مؤثر واقع شده این دادخواهی و یا مبارزه زنان؟
خب به صورت نسبی و حد اقلی خوشبختانه میکانیزم‌های آموزشی بدیل پاسخ داده و یک جماعتی از دختران ما که در کشورهای همسایه مهاجر هستند یا در داخل افغانستان یک مقدار امکانات نسبی دارند، از این فضا استفاده میکنند، قابلیت و ظرفیت و مهارت و سواد علمیشان بالا میره. ولی واقعیت امری است که هیچ وقت آموزش های بدیل و آموزش رسمی را جایش نمیگیره. به همین دلیل است که این قناعت بخش نیست، فقط در شرایط کنونی و در حال اضطرار و از ناگزیری این آموزش ها و مکانیزم های بدیل را میتونه که در شرایط کنونی ما قناعت بخش تعریف کنیم. یک قسمتی از آموزش های بدیل یا آنلاین یا میکانیزم های مختلف دیگی تصریحی یا فشردهی که وجود داره، در صورت و در شرایطی که آموزش های رسمی هم در افغانستان برای دختران که باز شوه، باز هم نیاز به این آموزش ها و نیاز به این درس ها هست. شما بهتر میفهمین که جهان پسا کرونا متوجه این مسئله شد که بعضی از ظرفیت ها و قابلیت ها نیاز به دنیای مجازی و به اصطلاح آموزش های بدیل داره، منتها قناعت بخش نیست.
بلخی صاحب، دو خوانزی و پانتونونو در پرانستون لپاره کم اقدام ترتیالی دل کیگی چه طالبان بان افشار رو چی ترسو در خلق و غختن تغاره کیگ دی؟
ما فکر میکنم که هر وسیله‌ای که ما میفهمیم که به عنوان اهرام فشار میتونه که به طالبان فشار وارد بکنه مؤثر است، مثل دادخواهی های دوامدار و طولانی توسط دیاسپورای افغانستان، نهادهای بین المللی حمایت از آموزش و تحصیلات عالی، نهادهای دیپلماتیک و سازمان ملل متحد و علما و خصوص در درون افغانستان که خوشبختانه یک جماعت قابل توجه علما این مسئولیت را انجام داده رایستند و تلاش میکنند که مسئولیت و واجبی دینی خودشان را ادا بکنند. اینا میکانیزم هایی است که به باور من به صورت دوامدار و مستمر میتونه که این فشار را وارد بکنه که حاکمیت طالبان دست از این لجاجت برداره و مکاتب و دانشگاه ها را باز بکنه.
خب آقای بلخی، گزارش ها از افزایش مدارس دینی در افغانستان در نقاط مختلف که گفته شده بی پیشینه می باشه می رسانه. چقدر شما فکر میکنین که مدارس دینی زمان جمهوریت با مدارس دینی تحت حاکمیت طالبان که فعلا در حال افزایش است فرق میکنه؟ چی تفاوت های را شما میبینین؟
اولی که در زمان جمهوری ما 1800 باب مدرسه در سراسر افغانستان داشتیم که امروز ای 10 چند اضافه شده و آخرین آماری که خود طالبان به صورت رسمی اعلام کردند 22000 باب مدرسه در سراسر افغانستان تا اکنون ایجاد شده. اما در این حال رقابت برای ایجاد و تأسیس مدارس در ولسوالی ها، در قریه ها، در سطح ولایات بسیار است. تفاوت هم بسیار زیاد وجود داره، به دلیلی که طالبان با سلیقه‌ای که داشتن، با اندیشه و ایدولوژی که داشتن، نصاب آموزشی مکاتب مدرن و مدارس مورد قبولشان نبود، به دلیلی که اینا میخواهند که از طریق نصاب آموزشی در واقع اندیشه، فکر و ذائقه طالبانی را در افغانستان تقویت بکنند تا باعث دوام ایدولوژی و اندیشه و حاکمیت و حکومتشان شود. به همین خاطر از یک طرف به دنبال اصلاحات بسیار جدی نصاب آموزشی هستند و از طرف دیگر با ایجاد مدرسه های جهادی به دنبال ایجاد یک شهروند به اصطلاح ستیزگر و ملیشه صفت هست که بخواین که در ادارات امنیتی، نظامی و امثال ای حاکمیت برن و وفادارانه به اینا همکاری بکنن. به این دلیل من متاسفانه میبینم که ما به دنبال ارتقای ظرفیت شهروندان افغانستان از طریق مدارس و مکاتب بودیم اینا به دنبال ارتقای ایدولوژی شخصی خودشان
هستند. همدغه مساج توصیه ده که بلکه سب څومره د اندېښنې وړ ده او مدرسې کولی شي د ښوونځي او ځای ونیسي که ولنډ ځواب راکړي.
کاملا گزارش های وجود داره که در بعضی از ولایات مکاتب تبدیل شده به مدارس دینی و این تشویق وجود داره.
خب بلخی صاحب، اگر کمی عقب نگاه کنیم، با توجه به گزارش های منتشر شده در دوره جمهوریت، وجود مکاتب و معلمین خیالی در دو دهه گذشته و همچنین پایین بودن و حتی نبود کیفیت آموزش در برخی مناطق دوردست افغانستان هم نشر شده بود. چی تأثیر بر نظام آموزشی افغانستان داشت فکر میکنید؟
کلانترین اثری که داشت واقعیتش ای بود که میره در سال 2018 گفتم که نظام آموزشی افغانستان ظرفیت تقدیم شهروند با کیفیت برای افغانستان به گونه ای که ما هدف اساسی و غایی ما بود نداشتیم. به همین دلیل اصلاحات کلان و گسترده دهه معارف را آغاز کرده بودیم مطابق بند چهارم هزاره سوم، که به او در راستای از او اصلاحات بحث مکاتب خیالی، آمار متعلمین، آمار معلمین و امثال از او جزء برنامه هایی بود که من می دیدم که مردم افغانستان به صورت عموم نسبت به معارف به اعتماد بودند و شرکای بین المللی حامی معارف همچنان یک نگاه مثبت و بسیار خوب نسبت به نظام آموزشی در افغانستان نداشت. طبیعتاً وقتی که یک نهاد مورد حمایت یا اعتماد و اعتبار مردم خودش نمی بود، او نمیتونست که ادعای از این را بکنه که فرزندانشان را انسانهای با کیفیت و با تربیت بار میاره. به همین دلیل در این راستا تلاش صورت میگرفت که حداقل ما از این مسیر بریم به یک وضعیت مطلوب.
د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر میرویس بلخی، ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
تشکر از وقتتان.
تشکر از شما.
همکار ما وکیل احمد احساس، همیکنون شما در صفحه تلویزیون هایتان میبینین، گزارش تهیه کرده در مورد مهم بودن آزمایش خون پیش از ازدواج.
به این دلیل بوده که امینا که هر کدوم مریض میشته متوان یزیر نداشته که اینا را یک جای دکتر ببری؟
یعنی د یو معتاد پیژندنه مدې ته وسی تر څو په آینده کې د معتادینو شمیر کم سی.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز پر دوام د یو طبي انسټیټیوټ پخوانی زده کوونکي فتنه ژوند سره خبرې کوو.
فتنه جان به برنامه خوش آمدین. البته به این برنامه در مورد آموزش و محدودیت های آموزش در افغانستان با ایشان صحبت میکنیم.
د مرکه بلدی پیل کو چې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز تاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
تاسو محترم والدین کوته موږ په ځوان باندې دغه د زده کړو د بهر ترې تل ډېر په تاثیر کړی دی، پاتې اغېزې کړي دي، له رواني لحاظ داسې ډېرې ستونزې پیدا کړي دي، نه یوازې موږ په باندې بلکې د ټولو نجونو باندې بدې اغېزې کړي دي، بد تاثیرات یې کړي.
فتنه جان، شما چی فکر میکنین که طالبان چرا به دختران و زنان اجازه نمیدن که تحصیل بکنن و به تحصیلاتشان ادامه بدن، چی در مکتب و چی در دانشگاه ها؟
از ما نظر بندی ده خوشکره خبر آدم اشکال هم بگی که چیسی ولی به اجازه نور گئی خود زه کسی در دشویت للی ازم شادزاتا پا اسلام که دیزده کرو دی تعلیم اجازه است و و بشری حکومت دی لري شو کی شازته اجازه ست دی تعلیم او نو دوی وایس موږ تر امرسانی پورې زندواج دي، نو پدې باندې ټول ښکاره خبره د ټول خلک وایس دا ودی، خو دوی وایس موږ بیرته خلاصو خدای تر وسه پوری ده از دکلو بهر دروله ته بس کړی نه دی پد اوس هم دی دکلو بهر دریته لایته
ستاسو پر زده کړو بندیز انجونې په مجموع کې څومره اندېښمنې کړې دي؟ تاسو د امرسانی خبرې یاد کړه، فکر کوئ چې د امرسانی برابر رسیږي؟
دا خبره خو رښتیا هم انجونې ډېرې اندېښمنې کړې دي. زه خپله هم اندېښمنه یم چې د امرسانی وضع څه وخت را رسیږي، خلاصېږي به څنګه، به دایي سي، دوی به بېرته زده کړې خلاصوي مکتبونه او پوهنتونونه؟ ځکه چې اوس درې کاله ووتلې، دا درېیم کال داسې دی تړلې دي په امرسانی تر اوسه پورې نه ده را رسېدلې. ځکه خو د اندېښنې وړ خبر دا ده چې ځوان نسل ورسره بې سواده پاتې کېږي، په هغوی باندې بیا په نجونو باندې دا د یو وخت دي چې هغه زده کړې سړی کېو کې بیا په افغانستان کې بیا بېخي په وخت پورې په عمر پورې مربوطه دي زده کړې. ځکه چې د نجونو بیا نه یوازې د نجونو دي، الیکانو هم خو د نجونو بیا تر ډېره حده پورې په افغانستان کې په عمر په دې پورې نو د دې عمر دا یو نسل مکمل په دغه تیریږي بې سواده پاتې کېږي.
خب فتنه جان، شما تا صنف چند فاکولته درس خوانده این و برنامه هایتان برای آینده چی بود که با آمدن طالبان همه بر هم خورد و متوقف شد؟
ما خو مخ که زه اول سر پا تربولستان تولیم کنی و ویلی بیادی مرژ دیزده کلو بهیر ودری دی دغا سپات اولو امتحان مپات اساسی مرژ امتحان ورکو دی کانکور خپل رشته سی کم مرژ ارمان و سی غطب مرژ بریالی پیر جو اغا پات اسولو بیا دا اوس کد وزر سلر بسکسی بیا دی بی بخشونو اجازه ورکړه چې بخښنه به خلاص شي. بیا ما خپل وغوښتل چې قابلګي رشته انتخاب کړم، ځکه زه درې طبي دندان او قابلګي او نرسینګ دغه درې بخښنه خلاص ول، نو ما خپله قابلګي انتخاب کړل چې په دې سره موږ شاید وکولای شو ښځو ته او ماشومانو ته د یو وخت وکړو. بس بیا هم دا قابلګي انتخاب کړه چې زما هغه ورځ باندې چې دوی بېرته وتړل د امتحان او سارته د اناټومي لومړی امتحان مې و، نو کې د واټساپ پورته کړو چې دننه تړل شوي چې دوی تړل شوی دی، نو در ټولو سره ارمان هر څه سولو ختم کړو.
ډېره زیاته مننه هیله ده چې تاسو خپل هدف او هیلې ته ورسیږئ په راتلونکو نږدې راتلونکي ستاسو له وخته مرکه ډېره زیاته مننه.
تشکر از وقتتان فتنه جان. بینندگان عزیز، قسمی که میبینیم برنامه امروز هم برنامه 30 دقیقه به پایان میرسه و تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم شما را به الله پاک میسپاریم.
ستاسو له منتیار ډیره مننه.
د نن او وضعیت په پروګرام کې لپینزو زره نزیاتو افغان جنکو د پاکستان د تحصیلي بورسونو د پاره نمونه لیکل دي. په افغانستان کې په لزګونو زرنجونو باندې د تعلیم دروازې بند شوې دي. لګروسه دا مسله په پیښور کې د افغان مهاجرو د پخوانی اتشه خاغلی جلیلی سره راسپړم چې د حل لار څه ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو په خیر راغلی ستړي مشه د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته تاسو ټول نه مننه چې د امریکا غک خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي نن موضوع دا د تاسو به حتمن اوریدلې وي چې د 15000 نه زیاتو جنکو افغانانو البته دوی پاکستان چکم اعلان کړی دی چې تحصیلي بورسونه ورکي د دې تحصیلي بورسونو د پاره خپل نمونه لیکلی دي او غواړي چې د دې فرصت نه استفاده وکړي زه غواړم چې په پیښور کې د افغان مهاجرو د پخوانی اتشه خاغلی جلیلی صاحب سره معذرت غواړم خاغلی جلیلی صاحب سره وغږیږم چې دا پروګرام به د افغانانو د تعلیم او تحصیل خصوصا د جنکو په تعلیم باندې د بندیز مسلې ته څومره ګټه وکړي اساسي چاره څه ده چې افغانان وکړي شي تعلیم او تحصیل کې په خپل ملک کې او خارج ته سفرونه وکړي او عالی تحصیلات او تعلیم حاصل کړي زمونږه مثلا نن دا چې په دې باندې بحث کوو جلیلی صاحب زګور مخ پرونه کړي ډیره مننه جلیلی صاحب چې راغلي لګرو ستاسو سره غږیږم بحث پایلو قدرمن اوریدونکو په دې شروع کې یو څو خبرونه دي هغه به زول بلم بیا به بحث پیل کو اول خبر خدا دی چې د امریکا د بارانه چارو وزارت خپل ډیپلوماټیک نمائندګۍ ته لیک لیږلې ده او امریکا لري ده چې زر تر زره په ټوله نړۍ کې د امریکا مرستې بندي کړي د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان چې تر نوی ورځې ټول بارانه مرستې بندي کړې دي د امریکا د باندنی چارو وزارت د دې هوا ټولو نمائندګۍ ته سپارښتنه کړې ده چې په دې اړه د نورې نوې پریکړې نه کوي او بل کوم سند یا توافق دی نه امضا کوي چا سره په دې لیک کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو تعلیم کار پراختیا د فساد ضد چارو امنیت او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره شوې ده پلیک دام راغلی دی چې دا ډیپلوماټیک نمائندګۍ د بارانه مرستو په حق له د ډونالد ترامپ د فرمان لمخه د امریکا د بارانه چارو وزیر مارکیو روبیو لوري د وضعیت تر ارزولو یا ارزیابۍ او تر نوې پریکړې د بارانه مرستو هیڅ ډول تړون نه کوي بل مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یا ویډلې د نړیوال جزایی محکمې آی سی سی د غوښتنې هرکلی کړي دا دویم خبر ده چې ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله او همداشان د ستر محکمې رئیس قاضي القضات عبدالکی مقانی باید ونیول شي دا غوښتنه کړی ده د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالکی مقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په حق له عکس العملونه ادامه لري د دې ادامه په لړ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یو ویډلې عکس العمل سرګند کړي دي همداشان د بشري حقوقو بین المللي فدراسیونو عکس العمل سرګند کړي او د غوښتنه سټایل ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو خبره د جنوري په 18 په اعلامیه کې شوې ده او دوی ویلي دي چې د نړیوال جزایی محکمې یا آی سی سی د سارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې رئیس عبدالکیم حقانی وری ولشي د بشري جنایتونو په تور دوی هم دا ستایل دي همداشان د بشري حقوق نړیوال فدراسیون د دې اقدام هرکلی کړی دی او دغه بنسټ د مشر گیسو جهانگیری له قوله ویلي دي چې د نړیوال جزایی محکمې دغه اقدام به د سیستماتیکو او منظمو تبعیضونو د ځپل شو خلکو په حق کې د عدالت په تامینولو کې مرسته وکړي او دا یو مهم ګام بللی نوموړي همدارز ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د ټولو جنایتونو حساب کتاب په برخه کې قاطع پریکړه ته پته مدي نو ویلي دي چې قاطع پریکړه به سي اخیری خبر چې ما سره دی هغه دا دی چې د تهران والی غیر قانوني افغان مهاجرو ته خبرداري ورکړی دی چې په پایتخت تهران کې چې اوسیږي نو دوی به ونیول شي او د ایران نه به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران د ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې همدغه راز ویلي دي چې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د مهاجرو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هغوی به هم د همدغه سې اقدام سره مخ شي، یعنی و به ایستل شي د تهران نه. دغه په وینا سرغړوونکي به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هېواده وایستل شي او افغانستان ته به بیرته واستول شي. معتمدیان دا خبره هم کړې ده چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي قواوو په مرسته عملي کیږي. د تهران والی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ایرانی چارواکو له ایران نه د افغان مهاجرو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او چارواکو ویلي دي چې د روان هجري لمریز کال تر اخره به 2.5 میلیون افغان مهاجر له خپلې خاورې وباسي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې مخکې ویلې، اوس په همدې مسلې باندې د خبرونې د میلمه جلیلی صاحب سره غږیږم. جلیلی صاحب په پېښور کې د افغان مهاجرو پخوانی اتشه دی، د پخوانی حکومت، نو وګورم چې د دوی نظر څنګه دی او دوی څه وایي، دا مسله څنګه ارزیابي کوي چې د پاکستان دغه اقدام چې ویلي دي چې جنکوته افغان جنکوته دوی بورسونه ورکړي تعلیمي او تحصیلي، د دې بورسونو په نتیجه کې به د دغو افغانانو میرمنو ښځو دغه حقوق څومره پزیا شي، دا به څه ګټه وکړي د افغانانو ته؟ په افغانستان کې خو 3 میلیونه نفوس د زرګونه زرګونه لسګونه زره جنکې د تعلیم او تحصیل نه منې دي، په دوی باندې بندیز لګېدلی دی. دغه نه کیسه څنګه رفع کېدای شي؟ د پاکستان علاوه نور ملکونه سم رساوم کاری کولی شي په دې برخه کې. جلیلی صاحب محترم، په خیر راغلی، ستړی مشي.
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته، همدارنګه تاسو محترم اوریدونکو اوریدم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. جلیلی صاحب محترم، اول دغه پورسونو په اړه ستاسو نظر څه دی چې پاکستان اعلان کړی دی چې دوی افغانانو ته، میرمنو ته او ټولو الکانو ته اجازه ورکړي چې د تحصیلي بورسونو تخپل نمونه ولیکي؟ نو تازه خبر خدا دی چې ډیر زیاتو کسانو، د 5000 نوم ډیر زیاتو کسانو خپل نمونه لیکلي دي. د دې نتیجه به څه، څومره کسان به وکړي چې دوی جلب کړي او څومره به پکې خزي؟ ستاسو په فکر
اصلا دا د علامه اقبال کوم سکالرشیفونه چې د جمهوریت په وختو کې پاکستان حکومت پیل کړی و، او په هغه وخت کې افغانان شاګردانو ته په افغانستان کې د امتحان اخیستل کې د سفارت په پاره افغانستان د تحصیلات عالی وزارت په مرسته باندې، او دا غینه وروسته د علامه اقبال په سکالرشیپ په نامه پاکستان ته راتلو، دلته به د پاکستان په مختلفو یونیورسيټیو په پنجاب کې، همدارنګه په خیبر پختونخوا کې، پسند کې او بلوچستان کې د محاصرین معرفي کېدل. خو د قلم تر راتګ نه وروسته دا دوه کاله تقریبا هلته دا پروګرام ځنډېدلی و. یو ځل بیا پاکستان حکومت دا اعلان کړ او دا هغې تعداد هم زیات کړ. مخکې د 2000 په شا کې و، خو اوس یې تقریبا 3500 بورسونه کړي دي چې په یوازې ته یا جافان جنکو ته 33% هغه ورته مختص کړي دي، او نن تقریبا د هغې مختلف امتحانونه واخیستل شو. څه باندې 2000 کسانو چې په هغې کې ډېرې نجونې وې، هغې وکړې دلته داخله وکړله امتحان د خاطر، او نن په داخل د افغانستان کې په آنلاین ډول باندې، او په پاکستان پېښور کې او په کوټه کې او په نورو مناطقو کې په حضوري ډول باندې مهاجرینو په هغې کې امتحان کې ګډون وکړ. یو توپیر سره دا و چې پخوا به یوازې افغانستان کې امتحان اخیستل کېده، خو دا د مهاجرینو جنکو ته یا نجونو ته چې بیرون د هېواد نه وهغې ته حق ورکړی شو چې په داخل د پاکستان کې هغې امتحان ورکړي. یو موضوع چې زه غواړم یادونه وکړم هغه دا ده چې د دې وروسته دویمه مرحله شروع کیږي. دویمه مرحله دا ده چې هغه به پاسپورټونه اخلي او د پاسپورټونو په اساس په وزارت خارجه د لارې نه داخله پاکستان ته راځي. خو زه فکر کوم چې افغانستان حکومت د دغه موضوع سره موافقه وکړي که خامخا انجونی په دې کې کامیابی شي نو افغانستان حکومت په دغه مخنیوي وکړي، لکه څنګه چې د روسیې کې د سلګونو محصلینو ټول کارونه خلاص او هغه په شخصي توګه باندې وختل چې روسیې مختلف حکومتونو ته لاړ شي او د افغانستان حکومت مانیات وکړي. همدارنګه به د کاغذونو د پروسس برخه کې ورسره مرسته ونه شي. متاسفانه نو دا
مگر جلیلی صاحب محترم کا دوی ونی شکړی دا جنکی او د طالبان حکومت دوی ته اجازه ورنکې پاسپورت ورنکې، آیا همدغه جنکی چې کامیابیږي دوی ته بیا آنلاین درسونو یعنی دا چانس خورته شته بلې یادم مشکل ده؟
دا خو د پاکستان د حکومت خوخه ده چې آنلاین دی او ته درسونه وای د ورکی او بیا آنلاین بیا دا تقریبا اکسپټیبل شي، یعنی قبول شي د افغانستان د قانون په اساس باندې آنلاین دغه امتحانونه واغستل شي. خو دا یو مطلقه پروسه ده، خو تر اوسه پورې چې کوم درسونه په پاکستان کې ورکړي هغه حضوري دي. خو یو شی زه بیا هم د یادونې وړ ده چې کوم نجونې چې په داخل د پاکستان کې دي، یعنی هغې کولی شي چې هغې لاړ شي او هغې هلته درسونه ووایي، ځکه چې یوازې پاسپورټ ته ضرورت دی او بیا نور پوهنتون ته. پاکستان حکومت هم په دې پوهېږي چې افغانستان حکومت هغه مرسته نه کوي، نو بنان زه فکر کوم لکه څنګه چې نور محصلین نجونو سره چې په داخل د پاکستان کې مهاجري دي او مختلف پوهنتونونو کې پرته د سکالرشیپونو نه درسونه وایي، همدارنګه به دې سره هم سهولت وکړي.
نو په دې حساب باندې دغه مخکې د جمهوري نظام په وخت کې چې دغه پروګرام شروع شوی دی، دغه شاګردان چې په پاکستان کې په مختلفو پوهنتونونو کې سبق ویلی دی، ماسترې دپاره یا مثلا د ډاکټرې دپاره یا فرض که فاکولټي خلاصه کړي دي هلته، دا کسان چې بیرته راغلي دي دوی څومره موافق و په خپلو کارونو کې؟ او دا بعد د دې نه چې دوی په پاکستان کې سبق ووایي سره د دې چې د طالبانو حکومت تاسو ویلې اجازه به ورنکړي، دا به څه ګټه وکړي؟ دا خو افغانستان کې خو زخت ډیر کسان دي، نفوس ته وګوري، دا به څه ګټه وکړي دغه څو کسه چې دلته لاړ شي په پاکستان کې تعلیم او تحصیل وکړي؟ څه په کار دي په دې برخه کې؟ بنیادي چاره څه ده؟
یو موضوع خو دا ته ویمه چې په دې ارتباط باندې د پاکستان حکومت نه باید یو شکریه وشي چې هغه تقریبا د تیرو څلوېښتو کلونو په اساس باندې په تعلیمي برخه کې افغانانو سره ډېره مرسته کړې ده. اوس که تاسو پاکستان هر پوهته ورشئ او هلته افغانان پرته د دنه چې پرته د تحقیق نه لکه د پاکستانیانو غوندې هغې درسونه ورته داخلي ورته ورکول کېږي، هغه پرایویټ سیکټر وي او که همدارنګه ګورنمنټ سیکټر وي، همدارنګه په لاندې په ثانوي درسونو کې هم دغسې موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې ډېر یعنې زمونږ په داخل د افغانستان کې په جمهوریت کې چې څومره زیات په مختلفو ادارو کې هغې کار کوو، هغه کسانو کار کوو چې هغې د پاکستان نه فارغ شوي وو، اکثریت د دوی وو، او هغې په مختلفو برخو کې چې په هغې په ډاکټرۍ کې وي، همدارنګه طب کې، په انجینرۍ کې، په کمپیوټر ساینس کې، همدارنګه په ډیزاستر مینجمنټ کې او مختلفو اګریکلچر کې دوی هلته درسونه ویلي او افغانستان په حکومت کې وو. خو بیا هم زه بیا دا یو خبره کوم چې په داخل د افغانستان کې هم د کیفیت د درسونو په هغه اندازه نه ده. تاسو ته معلومه ده چې یو څه وخت مخکې د شپې لخوا چې کوم پوهنتونونو ته خلک ورتله او درسونه ویل، د شپې لخوا بند شو ځکه چې محصلین هلته موجود نه وو. همدارنګه چې کوم پرایویټ یونیورسټي دي هغه ورځ تر بله باندې کمزوري کېږي، هلته ډېرې وتړل شوې. نو په دې اساس باندې هغه توجه د حکومت چې باید وکړو هغه نشته دی. بنان یو څه داسې ښه دي چې افغانان ته که فکر کوم چې کلګ اندازه هم یو څه تحصیل ته په دې حساس وخت کې پاکستان حکومت دالار شي او دلته راشي او پاکستان حکومت د سکالرشپ فرقی دی ډیره ښه خبره ده. خو د ستاسو خبرې سره زه بالکل موافق یم چې دا په هغه اندازه په هغه منوال نه دی چې د افغانستان ټول دردونو ته هغه دوا شي. او یو بله موضوع دا ده چې په داخل د افغانستان کې ورځ تر بله باندې هغه کدرونه چې پخوا هلته تربیه شوي وو هغه ورځ تر بله باندې افغانستان پرېږدي. او تاسو ته معلومه چې 2021 د اګست 15 نه زموږ په لسهاوو زره علمي کدرونه افغانستان پرېښود چې په هغې کې په زرګونو هغه د پوهنتونونو استادان دي چې د افغانستان په مختلفو علمي ادارو کې درسونه ورکوي.
جلیل صاحب محترم، یو خواته خو پاکستان لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په دې تیرو شلو کلونو کې زیاتو کم د تعلیم و تحصیل په برخه کې افغانانو سره مرسته کړې ده، او افغانانو ځوانانو جنکو په پېښور کې چې و اسلام آباد کې وي، پاکستان هر ځای کې چې وي دوی ته د تعلیم زمینه مساعده وه، دا یو غټ کومک و چې تاسې مخکې یادونه وکړه. په دې اوسنیو شرایطو کې چې کله طالبان راغلي دي، په دې تیرو درې نیمو کلونو کې په افغانستان کې حالات تاسې هغه دی ګوري چې څنګه د تعلیم دروازې بندې دي، کار نشته، د ښځو ازادۍ محدودې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ امنیتي مسایلو کې هم اختلافات هغه دی تاسې ګوري چې قضیه دې ته رسېدلې ده چې پاکستان وایي زمونږ امنیت د افغانستان د واکمنانو د لاسه خراب دی، ځکه چې دوی ټي ټي پي او نورو ته د هغوی حمایت کوي. افغانستان وایي چې د پاکستان دغه ادعاوې صحیح نه دي. اما دغه خبره خو بالکل صحیح ده چې پاکستان له یوې خوا د تعلیم په برخه کې دغسې بورسونه اعلانوي افغانانو ته، بل پلو د افغانستان شرایط او حالات ورته معلوم دي، بشري وضعیت ورته معلوم دي. په میلیونو افغانان چې په پاکستان کې دي، دوی په جبري ډول قانوني او غیر قانوني شړي. دغه دواړه تاسې څنګه مقایسه کوئ؟ دا څه ډول فیصلې دي یا پرېکړې دي چې پاکستان یې کوي؟
تاسو معلومه ده چې د سیاسي موضوعاتو کې کله کله حکومتونه داسې وي چې په دواړو ساحو یا په دواړو میدانونو کې لوبې کوي. یو څه وخت مخکې تاسو پاکستان کې لیدلی وي چې یو کانفرانس جوړ شو د ټول اسلامي نړۍ علما او یو تعداد مخور د اسلام آباد کې دغه شو. د هغه خو تقریبا ظاهرا بالکل دا معلومه وه چې د افغانستان کې د نجونو د تعلیم په حق لمانې د موضوع داسې په ارتباط باندې کانفرانس جوړ شو. خو دنه تاسو دا معلومه ده چې همدغه طالبان وایي، همدغه امارات چې پاکستان کې زی او پاکستان دغې نه حمایت کوي، پاکستان دغې د افکارو دغې د نظریاتو او د ټولو موضوعاتو نه خبر. خو په دې ورځو کې زه فکر کوم چې که چیرته د پاکستان دغه نجونی چې پاکستان حکومت اوس اعلان کړی او کامیاب شي، او بیا افغانستان حکومت دغې ممانعات وکړي، بیا د دې هغه منفي کوم اثراتو تدارک چې دی په دنیا کې بیا یو قسم تغوا جوړیږي، او دې نه هم پاکستان ګټه اخیستی شي، د خصوصا د اوسني حالت چې د امارات سره لري. زه لکه څنګه چې د کانفرانس نه ګټه واغستله، نو دا د حکومتونو سیاستونه دي. یو خواته په دغه کیفیت باندې په دې میدان کې لوبیږي، او بل خواته په هغه میدان کې په هغه شکل باندې لوبیږي. دا په دې اساس باندې چې خپل هغه ملي ګټې هم کاروي.
ډیره مننه محترم جلیلی صاحب. یو څو شېبې به صبر وکړو، یو پیغام دی، هغه به واورو، بیرته به تاسې سره وغږیږو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د روکوراسیا سپین خبری پروګرام خو مو مخکې واورېده. دا اوس چې کوم پروګرام اوري، دا د نن او وضعیت پروګرام دی. په دې کې موږ په یوې داسې مسلې باندې غږیږو چې پاکستان اعلان کړی دی چې دوی به افغان نجونو ته 15,000 تحصیلي افغانانو ته 15,000 تحصیلي بورسونه ورکړي. د دې لپاره د 20,000 نه زیاتو کسانو خپل نومونه لیکلي دي. دا چې څومره نجونې به په دې کې کامیاب شي او وبکړی شي داخل نه او پاکستان نه یا د نورو ځایونو په دې بوسونو کې برخه واخلي او تعلیم ته ادامه ورکړي، دا یو داسې مسله ده چې د جلیلی صاحب نظر پرې اورم. جلیلی صاحب په پېښور کې د پخواني حکومت د مهاجرو اتشه دی او کافي تجربه لري په دې برخه کې، تر اوسه پورې خو یې خپل نظریات وړاندې کړ. زه بیرته جلیلی صاحب مننه تاسې نه راځم. ما سره سوال دا دی، تاسې مخکې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس مسله یاده کړله چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې دایر شو. پاکستان خوده چې د افغانستان د جنکو او خزو د تعلیم مسله مهمه ده او د طالبانو د پالیسۍ سینې دي، دا وځي یو پیغام. مګر په دې کانفرنس کې خو چې اخر کې پریکړه وشوه، ولس فخری به پغت بده کې او اصلي خبره دا و چې په د جنکو په تعلیم او تحصیل یا د خځو په تعلیم او تحصیل باندې پانګه اچول سرمایه گذاری کول یو ډیر مثبت اقدام دی. دا خو طالبانو هم واورید د اخره کې دا فیصله. خو زما سوال دا دی چې ملکونه به لکه څنګه چې تاسو ویلې او کارپوهان نظر ورکوي د خپل مقاصد لپاره وقتاً فوقتاً خپل پالیسۍ بدلی او ورشي چې د دوی منافع سره اړخ لګي امغه سي اقدامات کوي. د پاکستان او افغانستان روابط معلوم دي چې څومره خړپړ دي، خو بیا هم پاکستان اقدام وکړو. مګر سوال دا دی چې د اسلامي کانفرنس د دومره ملکونو وصل ویختي سو دي دوی ولې دا ومنله چې الته دایر کې په هر صورت د تبرت زر اعظم د مسلې ته چې وس آیا تاسو دا تم توقع لري چې د افغانانو د خزو جنکو هغه اساسي شرعي اسلامي حقوق په رڼا کې د څه کم بدلون برې شي د طالبانو په دې مفکوره کې چې نور افغانان مجبور نشي چې خپل ملک نه بهر نور زینو کې درس ادامه ورکړي، لاقل د غسانوي دوره یا مثلا هغه اخیری چې تر دولسم صنف خو رسیږي لاقل دومره اجازه خو لري د اسلام د شریعت د قانون پرانا کې د ست امید لري اوس خو دې
bale موضوع په دې کې در کوم غواړم چې لګي تفصیلی شته تاسو ته.
ها
اصلا کوم ذهنیت چې په قندهار کې دی هغه داسې یو ذهنیت دی چې هغه په جواز د عصري علوم باندې چې خزي ته عصري علوم جواز نه لري په دې باندې، لیکن متاسفانه
یعنی نارینه کولای شي چې عصري علوم وایي خزي نشي کولای.
خزي نشي کولای چې هغه عصري علوم وایي، لیکن متاسفانه یو موضوع تاسو زده کوم چې هغه دا چې تر پدې تیرو درې کلونو کې د ډیر ډار د لاسه د هغه فتوا چې په هغه کې د قران او سنت او د اسلامي فقه نه هغه شریعي دلایل چې خزه څنګه نشي کولای چې هغه عصري علوم کې وایو طالب مو کې هغه فتوا تر اوسه پورې نه ایستلې.
ها
دې ته پوری کتاسو لیدلې په وو پنځو اسلامي هوادونه دي، ورسره داس په دونه مشترکه چې هندستان چې د ډیر اسلامي هوادونه دغه زیات دي. د دنیا د درې د فتوا مرجعیت چې دی وبند یا زهر به همدارنګ د سلفي فکر دی، همدارنګ د دې ټول امت د اجماع خلاف یو څو کسانو په داخل دا یو څو کسانو دغه قناعت دی تر څو پوری چې دغه څو کسان په افغانستان کې حاکم وي او تر څو پوری چې امور د پلاس کې وي تر هغه وخت پوری دغه خپل دینی فریضه بولي چې هغه د ټول امت خلاف معنی د خوځو تعلیم اصلي تعلیم بند کی بنان د څو چې په دې چې تر څو پوری امیرالمؤمنین موجود وي همدارنګه د وسنۍ چې کوم د ستري محکمې رئیس دی
دا موجود وي
از یو قضات تر څو چې د اکاډمۍ علوم مشر موجود وي، تر څو چې د مخکې وقفه وزیر ساقب صاحب موجود وي، دا کسان چې د انجونو د تعلیم مخالفت کوي او تر څو چې دوی موجود وي دا تقریبا دا موضوع روان وي او دا بدبختي او دا نورین بوي.
ها دا موضوع خبر روانه وي د ته بغورو چې څو وخت بدلون راځي د دوی په مفکوره کې د دوی په نظر کې راځي کنه راځي د خپل مسله ده چې تاسو مو ویلي اوس بره شو دي ته چې پاکستان خو ز بورسونه ورکوم چې افغانان تعلیم ته ادامه ورکي. د غنور ملکونه هم مسؤلیتونه لري، ملګری ملتونه هم او د افغانستان نور گاونډي هیوادونه هم د دوی اساس توقع څه ده چې دوی څنګه کولای شي افغانانو ته خصوصا جنکو ته د تعلیم او تحصیل زمينه برابر کړي کاغه آنلاین وي یا په بل طریقه وي. څه غواړي د دوی تاسو څنګه کېدای شي ځکه دا کډغه یو نسل د تعلیم او تحصیل نه پاتې کیږي نو د افغانستان آینده به روښانه ده چې کوم سرنوشت سره افغانستان غوي مخامخ وي.
بهترینه خبر هم دا ده چې نور هیوادونه لکه څنګه چې پاکستان دا اقدام وکړ نور اسلامي هیوادونه چې دا وایي چې بجنکی تعلیم وکړي خو دوی ته هم میدان ته راشي.
یعنی عملی اقدام باید وکړي کنه یو کانفرنس یو اعلامیه صادره کړه اوس عملی اقدام پکړه خو دوی باید را مخ کشي در نورونه.
او دی باید را مخکې شي لکه اندونیزیا ده همدارنګه ماليزیا ده خلیج هیواد همدارنګه نور هیوادونه دي ترکیه ده چې په انلاین ډول باندې زمونږ خویندو ته تعلیم ورکي او د دغه کوم چې حکومتي کاغذات دي دغه نه مستثنا کی تر څو چې د حکومتي کاغذات په دې کې مهم وشي یوازې یوازې اگر ڈاکومنٹس چی مهم وی هغه کول شي چې د مختلفو ځایونو د انجونی تصدیق چې خصوصا د افغانستان کې تصدیق د خطر سره مشکل نشته دی او آنلاین په ډول باندې یو سیستم جوړ شو په هغه سیستم باندې دا وته ایستکړی ورکې او دی ټول د هی ودو را میدان ته شي دا یوازې یو هیواد یا دوه هیواد په دې حق باندې بورسونه اعلانې دا کافی نه ده ځکه چې تعداد داخل د انجونو چې د افغانستان کې ډیر زیات دی او تاسو معلومه ده او دا تاسو ډیره مهمه خبره وکړه چې دا یو نسل کپاتی شي نو دا ډیره غټه مشکله ډیره مشکله ډیر تاوان دی او دوی هم تاسو دا نه معلومه چې په داخل د افغانستان کې زبتلې ما یعنی تاسو یقین وکړئ چې دا جونې دا زمونږ په کورنۍ کې فوشا کې چې جونو د باتون نه پاره دي په داخل د کورونو کې هغه تقریبا چې وس رواني مریضګانی پیدا کړي تکلیفونه پیدا کړي هغه د خپلې آینده په حق باندې ډیر مجهول سرنوشت کې پراته دي او یقینا چې د افغانستان خطه ده چې په دغه حق باندې دې سره ډیر ظلم او ډیر تیرې کیږي چې دا باندې تاریخ وبخي او نه به دنیا والو وبخي.
یو اخیری سوال ډیر لاند جواب دغه تعلیم لپاره چې انټرنیټ هغه لپاره خو ځینې تخنیکی مسلې په کار دي انټرنیټ ورته په کار دی او کله کله داسې خبرونه راځي چې زیاتره ځینو کې انټرنیټ نشته په افغانستان کې نو دغه ملکونه څه کولای شي د سهولت ورته برابر کړي که افغانستان کې جنکیو ته غواړي چې یو هغه برابر کړي د تعلیم اسانتیا برابر کړي
په دې کې خو تقریبا اوس په افغانستان کې خصوصا په فارونو کې زیاتره انټرنیټ موجود دی کولای شي چې وته مراجعه وکړي او ډېر زیاته کې بیا انټرنیټ چې غلري پروتو سیمو کې انټرنیټ نشته دی په هغه کې به په اصطلاح په اندازه سره مکاتب هم نشته دی چې دولسم
فارونه یعنی په لوی لاس یعنی په لوی لاس امکان لري چې په جنکو باندې د انلاین سبقونه بند شي افغانستان کې
بل آنلاین د سبقونو بندیدل مشکل دي لیکن چې ورته دا زمينه برابر شي د امکان لري.
تاسو نه ډیره مننه جلیلی صاحب محترم چې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم او تحصیل په برخه کې مو په بندیزونو باندې رڼا واچوله او همداشان د پاکستان د دې اعلان په برخه کې وغږېدی چې تحصیلي بورسونه برابر کړي د افغانستان افغانانو ته کور مو ودان په مخمخه. قدرمن اوریدونکو زمونږ د خبرونه هم دلته پایته ورسیده سوشي ویروس ته به ستاسو غک پروګرام شروع شي رانا جان غرزنګ دورانی راځي خبرونه ته او ورسره به همکار یا همکار وي چې تر اوسه پرځنه پیغام چې څوک به وي نجیب جان خلیل راځي ورسره دواړه به تاسو ته د خبرونه موضوع اعلان کی کوم موضوع ټاکلی وي او کنه تاسو سره خپل نظر ورکړي ډیر مننه چې خبرونه اوري
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاګ خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره عامو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ